او امید پیدا کړم. لکوره په ډار او ویره سره وزم، مخ می پټوي، باید آیت ولرم. خور او اوخی به می یو ورځ را تصبر وکړي، دو ورځې، خو تر اخره خو می نشي ساتلی.
نه یک روز نگاه کنه، دو روز نگاه کنه. دو شو ده خانه نه بود، منم متصر کار می کردم.
دو شپه په کوڅو کې تاویدم، بیا می خور پیدا کړم، غزنی ته ولېګلم. خو هلته خلکو پریکړه وکړه چې و می وژني. لټولو پټه بیرته کابل ته راغلم.
بس پس آمدم کابل پس.
او موږ خپل د صبرې د کورنۍ غړو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی مرکې ته حاضر نشول. لابل لوري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قضیه ته یو کال مخکې رسیدګي کړې ده. د دوی په وینا د دغه کمیسیون د حق غوښتلو او حلو ځلو لکبله د هغه پیښې عاملین چې دغه حدود یې په صبرې عملي کړي وو سرنوالۍ ته معرفي شول، په نقدي او بدني مجازاتو محکوم شول. خو پوښتنه دا ده که چیرې یوه ښځه له امن خونو راوځي او بیا هم ګواښ سره مخ کیږي، آیا داسې ځای شته چې د دوی ساتنه او پالنه پکې وشي؟ په همدې اړه د دې کمیسیون غړي شفیقه سپار وایي،
هغه ښځې چې د حمایوي مراکزو څخه وځي بیا هم که ستونزو او خطر سره مخامخ کیږي، نو دولت دنده ده چې د دوی په ارتباط ځانګړې توجه باید وکړي. داسې قضیهګان شته چې کله چې ښځې د امن خونو څخه راوځي او بیا په مشکلاتو او په تهدیداتو کې هغه مخامخ کیږي، بیا هم هغه امن خونو ته استول کیږي.
خو د ښځو چارو وزارت بیا له هغو ښځو غواړي چې یې ژوند په ګواښ کې وي په مستقیمه توګه دې وزارت ته مراجعه وکړي او دوی به یې حمایوي مراکزو ته معرفي کړي. د دې وزارت موینه سپوږمۍ وردګ وایي تر هغه پورې چې ښځې له دوی سره خپل شکایت ثبت نه کړي، دوی نشي کولای هغه قضیه ته رسیدګي وکړي.
موږ په 22 ولایتونو کې 22 حمایوي مرکزونه لري د ښځو لپاره. خو د دغه حمایوي مرکزونو تعریف دا دی چې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او یا د تهدید د مرګ سره یا د دوی حیات مخامخ وي، د دغو ښځو لپاره د حمایوي مرکزونه جوړ شوي. انشاءالله دا د ښځو چارو حقوقي برخې ریاست ته راشي، خپل عریضه د راوړي، موږ به د دې د عریضې د اسنادو په کتلو سره دا به معرفي کړو یو حمایوي مرکز ته او دا به په مسؤلیت کې هلته ژوند وکړي.
خو دا چې اسلام په یوې ښځې د تهمت او بهتان تړلو په اړه څه وایي، په همدې اړه له دیني عالم محمد الله سیدزاده سره غږېدلی یو.
زموږ او تاسو په ټولنو کې یو ډېر قبیح، زشت او بد عمل چې هغه تهمت یا بهتان لګول دي، په دې هکله لوی خدای جل جلاله فرمایي تاسې په پاک لمنو ښځو تور مه پورې کوئ. هر څوک چې د لوی خدای جل جلاله د اوامرو خلاف کار کوي عظیمه ګناه ده.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا ته راغی چې لرګی راته ښکدس یې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دادی چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل ورسره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
ولی دا زیاتره کورنیو شخړو او دښمنیو قربانیانی خزی وی او څه باید وشي چې دغه خزی بیرته عادي حالت ته راوګرځي او پرته له ډاره ژوند وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې لیلما ناصری سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی نصری کچری وای چې ولې په افغانستان کې زیاتره وخت خزی د دوه کورنۍ د دښمنۍ قرباني کیږي؟
بدبختانه په دیمګ تاسو په ټولنه کې چې د سواد کچه هم ټیټه ده، اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب ده، کله چې دوه ډلې، دوه فامیلونه یا دوه کورنۍ یا دوه کلی حتی کله کله په شخړو سره مواجه کیږي یا شخړې په منځ کې لري، که یو چاته تاسو د خور و مور نوم واخلئ نو دا یو لوی ستونزه او غیرت موضوع ترې جوړیږي. د یو طرف د شخړې لپاره د ډېر سانه تمامیږي چې هغه د یو ښځې نوم، د یو چا د خور، د یو چا د مور یا د یو چا د لور نوم واخلي، وایي چې دا مثلا د چا سره د مشروع اړیکې وي یا نور داسې مسایل په هغه پورې مربوط، په کلي، په کور، په خپلوانو کې د هغې ښځې نوم بد کړي، چون د ناموس مسله ده. یو طرف غواړي بدنام کړي او بل طرف هغه بدنامي برداشت کوی نسي، نو په داسې حالاتو کې په آینده کې ورته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. خلک بیا په ښه سترګه نه ورته ګوري، فامیل ښه رویه نه ورسره کوي، حتی که د واده هم سي د خپل خاوند په کور کې هم دې ستونزو مواجه ده، چون همدا مسایل بیا ورته یادیږي، نو هغه د یو ډېر تریخ ځوان سره مخامخ کیږي
او دغه نجونې د دې لپاره چې عادي ژوند کولو ته مخه کړي څه باید وکړي؟
د هغه ستونزې له عمل نه چې یو ښځه مجبوره سوې ده چې خپل کور پرېږدي، یا مجبوره کړې ده چې د خپل کور پرېږدي او بیا د امن کور ته لاړه سي، او هغې جنه هغه معین مدت خپل تیر کړي، یعنی قضیه یې هر څه چې وه هغه خپل طی مراحل سي او بېرته له امن کور نه راوځي. دا یوه ستونزه وه چې له دې مخامخ سوې وه. د هغې ستونزې سره تر ابده پورې ځوند کول ممکنه نه ده، ځکه ښځې د امن په کورونو کې د اوسېدو نه وروسته که تر یو حده پورې خپل قوت پیدا کړي، او مخصوصا چې د امن په کورونو کې تر یو حده اسانتیاوې هم شته، د هغوی اسانتیاوو نه استفاده وکړي، او کله چې بېرته ټولنې ته راځي، که له هغې خپل ذهني قوت نه او د خپل ارادې نه کار واخلي، فکر کوم تر یو حده به وتوانېږي.
مسؤولې ادارې د دغو ښځو د ژوند په ښه کولو کې څومره رول لري؟
د دولت لپاره او هم د ښځو لپاره بهترین عملي پلان به دا وي چې دولت وکولی سي همدې ښځو ته چې په هغه حمایوي مراکزو کې ساتي یا هلته ښځې ژوند کوي، هغوی ته د داسې هنرونو زده کړه مهیا کړي او هغه د ټولنې بار دوش هم نه اوسي او په دولت باندې هم بار نه اوسي. یعنی دولت کولی سي دوی ته صنعتي فابریکې یا حتی خصوصي سکتور کولی سي صنعتي فابریکې جوړې کړي تر څو ښځې هلته کار وکړي او د زحمت نه یو څه لاسته راوړي. د دې اقتصادي امکاناتو برابرولو کې که دولت یو وار سرمایه گذاری وکړي، ښځې به ټول عمر له دې مشکلاتو نه خلاص وي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک لنور څخه ډیره تمه یا توقع لري، لنور څخه ډیره تمه څه پایلې لري، او لنور خپل تمه څنګه کمولی شو. د نورو د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وي و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه خاطر پردیس درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي، ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهان هغه توقعات بې جایي، هغه توقعات چې ډېر سي، هغه توقعات بیمورد سی هغه پغونی وکړي. معمولا موږ ځینې ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی خپل مور توقع لري، هر رئیس خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتبولو توقع لري. اما که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه، که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کو، که څوک پیسې نه لري موږ پیسې تر غواړو، دې ته بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ته. متاسفانه پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خودکمبی نه دي، حقیر دي، عقدې لري، او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی دي دوی. په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رسوي، ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پرته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي، د راز محمد غوندې ترې خفه کیږي او اړیکه ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانه وو، هغه سره همدغه زموږ په اړه سره کې موږ خګړه وسره کوله، همکاري وسره کوله، لازم یو ځای وسره سره کته پرته وسم منډي مواله تاکي ورته کوم کولو او چې کله مخفل الله ستنګ واقعیت سخ لاسم تنګ په هغه وخت کې دا 15 کاله مخکې نو په خپله دې ته مجبور وم چې سره کوم ته کور منځکه پټای زګراو کوم ځان خلاص کوم لار پیدا کوم ځانته خو ما کوم چاته لاس را نه کړم همدغه وشم ما بل اخره قطر او بده وسم